سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره د مایکروفون ساس پروګرام ته ځانګړی شوې ده چې احمد چیبر په سټډیو کې دی ترڅو شیبه د پروګرام پیل شي تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وکړئ د خبرونه موضوع مو په جمی کې ستونزې دي چې تاسو په روان جمی کې کوم ستونزې مخ یاستې کولای شئ خبرونه ته زنګ کړئ خپل ستونزې سره شریک کړئ خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندې ځای ووسی او یا دې هم له دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټ وزرداري تېر ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړه لورو ته مرګ ژوب ناوختې وه. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي د بسپنه در روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان، سوری او یمن په ګډون جګړه ځپلې هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت بهرنیو سیلانیانو ته د هیواد په شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبري شانس د لاټو فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړي چې د وزارت د 2.5 ډالرو په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبله ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه ندی یاد شوي. په نړیواله کچه سږ کال زیات ژورنالستان بندیان شوي دي. دا خبره د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 کړې ده. دغه کمیټې ویلي دي د هغې سروې پر بنسټ چې دوی هر کال ترسره کوي دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د بندي ژورنالستانو ډېر شمیر ثبت شوی دی. دغه کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 323 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر شا دي او نورو کلونو پرتله 40% لوړوالی ښيي. د ژورنالستانو د مسؤلیت د کمیټې د کلنۍ سروې له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر بندي ژورنالستان لري چې له ایران وروسته چین، میانمار، ترکیه او بیلاروس هغه هیوادونه چې ډیر ژورنالستان پکې بندیان دي او مراکش او فرانسا په دویمه نیمه پایلو وکیلو بیږي. د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالیو دویمه نیمه پایلو به نن د کابل پر مهال د شپې نه وخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نومړۍ نیمه پایلو به کې ارجنټین 0-3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل پړاو کې مختل لوبډل انګلستان 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو سره هسپانیې ته تر ماتې ورکول وروسته په لومړۍ ځل نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. د یادونې ده چې د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالیو پایلو به د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شبریم هر کله مو کوم. د افغانستان په ځینو سیمو کې واوري ورېدلې او هوا سړه شوې ده. په دې سړې هوا کې اکثر افغانان دوی عمده ستونزې لري. خواړه له کومه کړي؟ د سون مواد څرنګه ترلاسه کړي؟ د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال ژمی په افغانستان کې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره د مرستې پلان لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تېره میاشت د ټویټر له لارې دا خبر هم ورکړی وو چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لاړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 2000 میټریک ټنه خوراکي مواد زیرمه کړي دي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازی الکساندر ساشا بودیروزا ویلي چې په دغه هیواد کې 90% خلک د خپل ځان ګرم ساتلو وسایلو ته لاسرسی نه لري. پرون بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ ادارې وویل د اوس لپاره لشتر لشه 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. دلته په دې اړه بحث لرو چې څنګه د افغانانو د دې ستونزو مخه تر یو بریده د ژمي په شپو ورځو کې نیول کېدای شي. دا هم مهمه ده چې خلک د مرستندوی مؤسسو د مرستو په عادلانه ویش کې څنګه مرسته کولی شي او شتمن افغانان خپل هیوادوالو ته څنګه لاس ورکولی شي. په دې خبرونه کې میلمانه هم لرو. د اوس لپاره هیواد زازه د چارو شنونکې د ټلیفون لاري په خبرونه کې را سره وصل دی. د دوی هر کلی کوم زازه سپ ستاسو پیشنهاد څنګه یا ستاسو وړاندې سره چې څنګه کېدې شي چې افغانان خوار افغانان په دې ژمه کې له دغه بحران راووسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو همدارنګه څوک زمونږ غږ د ازادي رادیو له سپوت خو یو ته سلام او مینه. کچیرته مونږ تاسو د فقر او د غربت کچه په افغانستان کې راسپړو او ریکی پیدا کوونو مستقیما رات لري له څلور څلوېښت کلنه غمیزې سره چې افغانان ورسره مخامخ دي. تېر څلور څلوېښت کاله کېږي چې افغانستان په جګړو کې او د جګړې په اور کې سوځي، او دغه جګړې هم بیرونی اړخونه لري او هم داخلي اړخونه. تیر سل کله هم راواخلو متاسفانه په افغانستان کې د فقر کچا او د فقر هغه لیول چې دغه راخکته نشو او هغه سپات شو او هغه پروژې او بنیادی او اساسي بنسټیزي پروژې چې وي چې په افغانستان کې د هغه پلي کېدو سره فقر کچا راټیږي او د کاروبار زمينه مسایل د هغه تر سره نشي متاسفانه. په 2012 کې یو سروې خدلې و چې په افغانستان کې شپږ درسنه خلک د فقر تر کچه لاندې ژوند کوي. همدارنګه دغه نوې تحول چې رامنځته شو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته د امارات له تک په افغانستان کې همدارنګه اقتصادي بندیزونه یا تازیرات چې د بهرنۍ هیوادو له خوا څخه وضع شوي دي، د دې تر څنګ ځینې ډېر عوامل نور شته چې په افغانستان کې دغه قحطۍ ته او دغه فقر ته لاره هواره کړې ده او متاسفانه مهاجرتونه ورځ تر ورځ زیاتېږي همدارنګه روان دي. زما پیشنهاد او زما وړاندیز فکر کوم هغه څه چې شوي وای هغه نه دي شوي نه وخته شوی ده، او هغه اساسي کار چې د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د اقتصاد په خو درېدو لپاره تیر سل کاله کافي وخت و هغه ترسره شي وای نه دي ترسره شوي. په اوس کې ملګرو ملتو ته او ځینو نورو خیریه موسساتو ته نور څه نه دي ورپاتې، یوازې دا ورپاتې دي چې له خلکو سره مرسته وکړي، له خلکو لاسنیوی وکړي، د سون توکو د خوراکي توکو او همدارنګه نور ځینې نقطه مرسته چې په ځینو سیمو کې تقسیمېږي او شل کېږي هغوی ورسره وکړي. نو زما پان باندې هغه څه چې په افغانستان کې باید ترسره شي وای نه دي ترسره شوي، او په اوس مهال کې په بیړني وخت کې هغه بیړني حالات چې موږ تاسو تعریفوو نو په هغه کې د دې څخه نور څه تمه نشي کېدای چې وشي. البته د خوراکي توکو د ویش او همدارنګه په لرو پرتو سیمو کې د خلکو سره د خیمو او د تودیدو د ځینو وسایلو ویش د سیلاب ځپلو سره له بده مرغه په تیر کال هم دغه کال چې روان دی په جریان کې ډیر خلک د سیلاب او د زلزلو له کبله چې دغه طبیعي وفاتونه دي سره هم افغانان مخ شول بې ځای شوي دي. نو په دې اساس باندې ډیری افغانان په داخل کې هم بې ځای لرو او ډیری افغانان په داخل کې هم له فقر سره لاس او ګریوان دي، او له دې امله بهرنۍ هیوادونو ته مهاجرت هم زیات شوی ده. نو زما پان باندې اساسي مشکل او ستونزه د افغانستان د اقتصاد په کو درېدنه ده، او اساسي او اساسي غوټه دي فقر
ده.
هغه دا کې د شې مونږ کاروبار پیدا کو او شغل ځای وکړو.
مننه زازه چې په دې شک نشته چې چرته کار پیدا شي او یا مثلا مخکې بنیادی کارونه په افغانستان کې تر سره شوی وای جګړې نه وای، نو کې دې شوی چې د افغانانو وضعیت دغه سینه وای لکه دغه نن سبا چې ورته ګورو. لیکن په هر حالت کې په نړۍ کې چې کله په یو جغرافیه کې انسانان ژوند کوي، شرایط ته په کتو بیا هم ځینې لارې چارې باید وي او لارې چارې شته. حتی په نړۍ کې چې کله په ځینو هیوادونو په ځینو سیمو کې مصیبتونه راغلي دي، ناورینونه راغلي دي، مثلا د انسان د شته تاریخ یو تر ټولو لویه غمیزه نړیواله دوهمه جګړه ده. په هغه مهال کې هم ځینې هیوادونه چې تر سخت جګړې لاندې وو بیا هم دوی د خوراکي موادو د سون موادو د غم لپاره هڅې کولې. ځاځي صاحب ستاسو په باور فکر نه کوي چې ځینې ګامونه په خپل افغانان هم اخیستی شي؟ مثلا تاسو زه وایم مثلا ځینې کلتوري شیان دي چې لګښت ډېر لري، مصارف ډېر لري، په ځای دی چې دغه مصارف را کم کړي ځینې افغانان، لکه په شهرونو کې د ودونو مصارف، لکه ځینې رواجونه، ځینې بې ځایه میلمستیاوي دغه شان را کم کړي او پیسې وسپموي او له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. آیا دغه رقم واړه ګامونه هم مرستندوی تمامېدای شي؟
دقیقا تاسو ډیر ښه مثال لور ګوره کله چې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي که هغې څخه وروسته تاسو هغه البته وبخې وړاندې هغه راواخلئ هغه هسټوري د مملکتو راواخلئ نو هغه مملکتونه په دویمه نړیواله جګړې ته ډېر آماده وو ډېر ښه غښتلی اقتصاد یې لرلو چې د هغوی په ولسونو کې هو بلوطنۍ انګېزه ژوندۍ وه هغه ولسونه چې د وطن پالنې په ګاڼه سنبال وي او د وطن پالنې په انګېزه باندې سنبال وي هغه ملتونه هېڅکله نه شي پرېوتلی که پرې هم ځي د موقت وخت لپاره پرېوځي بېرته ځانونه وباسي دقیقا تاسو ښه سوال وکړو ګوره که چېرته مونږ افغانان شتمن او بډایه افغانان له شک پرته چې مونږ له یوه سایټ نه مې اخیستي وه چې تر لسو مونږ د ډالرو میلیارد ډالر لرل په افغانستان کې دغه میلیاردران اوس څه شول دقیقا همدغه خبره ده چې هم اوسنی حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت لري او هم تر څنګ هغه بډای او شتمن یا ملي سوداګر چې په له بهره او په هېواد کې دننه سوداګري لري او له همدې ځایه دوی همدغه سرمایه ترلاسه کړې ده همدغه پیسې ترلاسه کړې دي دوی مسؤلیت او مکلفیت لري د همدغه بېوزله او فقیر وګړو افغانانو په وړاندې تر څو دوی سره د حد په اندازه باندې انسان په خپل وس او توان باندې مکلف ده
زازه صاحب دې وبخښه دې موضوع کې په بیا هم خبرې وکړو یو بل اړخ یوازې د شتمنو ستونزه نه ده د بېوزلو هم ده مثلا د چک په جمهوریت کې تیر کال ودونه کم شول د دې لپاره چې کورونا د دې اقتصاد خراب کړی دی نو دوی ویل چې ودونه د ځوانانو کم شوي دي ځکه یو غوی فکر کوي چې کله واده کوو ماشومان زی شو میرمن پیدا کوو نو بیا د کور لګښت زیاتی شي مصارف زیاتی شي په افغانستان کې د بېوزلو یو لویه ستونزه دا ده چې ماشومان ډیر زی شوي چې کله ماشومان ډیر وزی شي څه رقم به اقتصاد پوپ شو درې څرنګه همداسې نه ده
خا ی دقیقا ګوره یو خو هغه ټولنیز غدی د فرهنګي مسایل چې مثلا موږ اروپا او افغانستان سره نشو مقایسه کولای دلته یو محدود نه شته مثلا ته څومره اولادونه زیږی څومره نه زیږی اما مهمه مسله دا ده چې څومره موږ تاسو توانیږو څومره موږ تاسو سره دغه احساس او انګیزه شته چې د خپل ګاونډي سره له خپل خپلوانو سره او له خپل دوستانو یا په مجموع کې له خپل هیوادوالو سره خپل کلیوالو سره څنګه په کوم اندازه باندې مرسته او کومک کولای شو
د دې لپاره مرسته او مرسته هیڅ وخت هم په نړۍ کې د دې باید شي ویني چې د فقر مخه ونیسي اجتماعي جوړښت دې باید شوه دې چې د فقر مخه ونیول شي لکه څنګه چې تاسو ته وویل مثلا یو نارینه دی یو عادي مامور دی په کابل کې د مثلا 5000 افغانۍ معاش دی یو 5000 افغانۍ د میرمنې معاش دی دا شو 10000 که چیرته دوی یو ماشوم ولري همدغه څه ژوند کولای شي لکه په اروپایان
دقیقا ګوره شیبر صاحب که تاسو مالګي خبره ته پریده ته تاسو ټول سوال نظر همدکه حلومه اساسي موضوع ما مخکې یو اشاره دا درلوده چې د وطن پالنې هغه حصہ چې باید په افغانانو کې په اندازه چې موجود وای لبد مرغ نسته یعنی یو ډول بے باوري په دې وطن کې حاکمه ده په دې باندې موږ هیڅ سترګې نه شو پټولای هغه بے باوري هم لبد مرغ زمونږه تیر او څلیرشتو کلونو کې هغه سیاسي لیډران او سیاسي مشرانو چې باید په ولس کې یو انګیزه پیدا کړي باور پر باید پر راتلونکي کې د ولس باور په خپل راتلونکي باندې باورمن کې هغه نشته او نه درامسته شوی اساسي او خنډ چې دغه داده چې دلته هر څوک مثلا کې فکر کوي یوازې په دې باندې فکر کوي چې زه څنګه خپل راتلونکي د غزما جمله ډیره مهمه ده خپل راتلونکي تضمین کوم هیڅوک مثلا په دې اړه باندې زمونږ د مشان متاسفانه رانیولې تر ټیټه چې پوره د ټولنې فکر نه کوي چې زه څنګه د خپل هواد راتلونکي تضمین کوم دغه د لپاره کار وکم کله چې مونږ تاسو په جامعه کې ژوند کوو کچیرته مونږ تاسو ټولنې فکر وکړو چې یاره د ټولنې د جوړ شي بیا د زپ دې ټولنې کې هوسا شمه نو دا هغه څه چې اروپایان ترلاسه کړي دا امکان لري اما هغه څه چې مونږ وایو چې زه په دې ټولنې کې هوساوم او دا ټولنه چې هر څنګه وي هغه دی نو دا به د هیم قانون لري ځکه چې موږ تاسو په انفرادي توګه باندې یو ټولنیز هوساینه نشو رامنځته کولای موږ تاسو باندې موږ تاسو مسؤلیت دی لرو چې په ټولنیز بڼه باندې یو تحرک رامنځته کو یو داسې نوښت او ابتکار ته افغانان ضرورت لري چې هم په خپل حکومتونو باندې باور قائم شي او هم په اقتصادي بنسټونو باندې باور ولري او هم په عین زمان کې دوی اگر اقتصاد او سیاست سره تړلای دی. یعنی په سیاسي لحاظ باندې افغانستان هغه ټولنه داسې یو بې باورۍ کې ژوند کوي چې نشي کولای دوی په هیواد کې په سیاسي راتلونکي باندې باور پیدا کړي او ابهام کې ژوند کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ تاسو د ټولنیز حالت څخه یو تحرک ته لاړ نشو تر هغې پورې انفرادي توګه باندې موږ دې ټولنې ته تغییر نشو ورکولای.
مننه زازای صاحب. البته د ستاسو همدغه خبره بیرته د سوال وړ هم ده چې ټولنې ځینې په دې باور دي چې ټولنې په انفرادي هڅو باندې په پښو دریږي. په خبرونه کې د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو مدني فعال او خبریال نجیب حبیبي هم ملګری شو. د دوی هم هرکلی کوم. حبیبي صاحب، ستاسو په باور څنګه کېدی شي چې افغانان لږ تر لږه په دغه ژمي کې اکثریت افغانان له دغه ناورین راووزي، له لوږې سره مخامخ نشي، په نسبي شکل خواړه پیدا کړي او د سون مواد؟ ستاسو نظر.
سلامونه او درنه شیبر صاحب، زوالای صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنه. په ټولو کې اول خو باید دا وویل شي چې کچیرې موږ او تاسې په ټوله کې د افغانانو دغه توقع راټیټه کړو، نو موږ به یو ګام اخیستی وي د هوساینې او د پرمختګ طرف ته. موږ او تاسې دغه توقع ډېره لوړه ده، خصوصا د افغانانو. نو همدا وجه ده چې موږ کله ناکله هغه اصلیاتو په ځای فرایاتو پسې ځو، یا ځینې سیالي شریکانې دي چې هغه هېڅ لازمې نه دي. هغه وخت کې چې سړي د ځینې خرچونه اوسېږي، هغه د سیالي شریکي وکړي، یا هغه غیر ضروري څیزونو پسې باید موږ ولاړ نه شو. که چیرې موږ اسلامي اړخ نه وګورو، که چیرې موږ دقیق زکات ورکو، هیڅ یو غریب هم پاتې نه شي او هیڅ نادار به پاتې نه شي په افغانستان کې. خصوصا هغه ملک چې د دې ملک نه خلک د جنت د لارې استفاده کوي، او ټول هغه جهاد او هغه د دې طریق نه کوي که دوی غواړي اول د زکات هغه فالو کړي، یا مثلا د زکات کوم شرعي واجبات چې داغه تر سره کړي، نو هیڅوک به د زمونږ په ملک غریب پاتې نه شي.
مننه حبیبي صاحب مننه. البته همدغه هم د سوال خبره ده چې د زکات په څه شرایطو باندې خلک ورکي، او آیا د زکات پیسې دغه اوشر کولی شي چې د خلکو مخه ونیسي؟ آیا د دې جګړو په وخت کې چې طالبانو په کلیو باندې کې خلکو زکات اخیست، دوی خپل مصارف پاغو پیسو باندې پوره کولای شوي؟ دلته هم سوال دی، ځکه چې ممکن د په نړۍ کې مصارف هم ډیر زیات شوي دي. خو په دې خبرونه کې اوریدونکو هم کولای شي چې برخه واخلي. اوریدونکو کولای شي چې د واتس اپ لاره په دې شمیره کې مشته زنګ ووهي 00420221240 شمیره تکراروم 00420221240 تاسو کولی شئ چې د واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي، او د فیسبوک له لارې دا سوال موږ مطرح کړی دی چې د ژبې په درشل کې د افغانانو ستونزې د سونګ مواد څنګه ترلاسه کولای شي، د خړو غم څنګه کولای شي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو پیغامونه به د رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، او تر چارواکو به ستاسو شخ ورسو. یو اوریدونکی د واتس اپ له لارې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر. مهرباني، تاسو را سره یاست. وعلیکم السلام. مهرباني.
نو په تاسو ته راځي کوم څه وګورئ، ما خلک مالونه دي، ما خلک ګور دی واز دي، ما خلک ګور سي دي کور دي، ما خلک هیڅ نه لري. نو په تاسو
دا شمیره قطع شول لدی اوریدون که سره او بس ایسا سو آواز پاکی ده که
قطع
او سرازی مهربانی وکی لدی اوریدون که سره سم ناورو او بیا بل اوریدون که کراغه اغا با هم راو اخلو زازه سب تاسو ته براشم فکر نکوی چه پدیک شک نشت اغا کسان چه واکمنان دی چارواکی وی هغوی ډیر څه کولای شي لیکن په ورته وخت کې د فقر په لمنځوړلو کې که چیرته د نړۍ په کچه باندې د ټولې نړۍ تجربو ته څوک وګوري هغه تجربې چې دوی د کتابونو له لارې مثلا شریکې کړې دي د فقر په لمنځوړلو کې فرد ټولنې نقش لرلی شي ځازی صاحب
دقیقا شیبر صاحب لمړی خو حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم چې وروسته سره هم کلام شو ګوره دغه ټولنیز تړونونه هم ډېر ارزښت لري مثلا که مونږ تاسو یو کلی مثال راواخلو په کلي کې یو مونږ په کلي کې یو اربکي په نوم یو څه لرو هغه دغه غرونه او درغونه چې دي هغه نه پرېږدي چې دا څوک قطه کړي یعنی دا یو تړون دی یعنی د لس کلو رئیس زه شاهد دی چې زمونږ په خپل کلي کې هیڅوک اجازه نه لري او حتی یو لرګی هم تر اوسه یو خو هغه فیصله باندې په غلا باندې څوک قطع کوي په اجازه باندې چا نه ده قطع کړی یعنی د ټولنیز تړونونه په افغانستان کې په ځانګړې توګه قومي د تړونونه چې دي په کلیو بانډو کې په ځینو نورو ځایو کې دغه هم ډېرې ریښې نه دي په افغانستان کې ډېرې ژورې ریښې لري کلتوري او تاریخي ریښې لري دا هم کولی شي چې مثلا یو څوک د دې په ځای چې مثلا لکه اروپا کې یو خیریه ټولنه جوړه شي یا مثلا په کابل کې یا په ښار کې یو خیریه ټولنه جوړه شي او د غیل ادرس یو چا سره کومک وکړي وشي په کلیو کې په حسد هم دا امکان لري او کولی شي ځکه چې مثلا هغه کسان چې مطرح دي هلته پر نفوسه دي هغوی کولی شي له بیرون څخه هغه هیوادوال چې بیرون کې دي هغوی څخه هم لږ بسپنه راټوله کړي په داخل کې هم بډای او شتمنو خلکو ته ووایي چې تاسې مونږ سره مرسته وکړي او دغه تقسیمات وکړي له بده مرغه په دې تړونونو باندې په تیرو شلو کلو کې لږ څه د خیریه موسساتو هغه اعتبار چې دغه لږ څه راښکته شوی ده په دې اساس باندې ځکه دینه هم سوء استفاده شوي دي او سوء استفاده ته شوې ده مګر اړین او ضروري دي ځکه چې مونږ ما مخکې یادونه وکړه چې په انفرادي توګه باندې یعنی ټولنې هغه بیرته پوښتنه وکړه چې زما هدف دا و چې یعنی څنګه مونږ او تاسو یو فرد دوه کولی شو دوه درې کولی شو په همدې شکل سره یو تسلسل جاري ساتلی شو چې یو 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 کلی به امن کړو یو ولایات یې هغې دپاره کار وکړو اقتصادي ورغو مثلا په یو په پکتیا کې چهارمغز ډېر کېږي جلغوزي ډېر کېږي څنګه مونږ کولی شو یو سل ونې جلغوزي هلته کښېنو څنګه کولی شو مونږ په زراعت کې یو 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 ټراکتور واخلو د کلي د په بس باندې او همدارنګ د کلیو د خلکو په کومک باندې واخلو هغه د هغو پټیو د کرلو دپاره استعمال کړو چې هغه په کلیو بانډو کې د بېوزله خلکو دي او هغوی دا توان نه لري په همدې شکل باندې مونږ څنګه ادامه ورکولی شو نو دا په آینده کې او په راتلونکي کې یو نتیجه ورکولی شي او مونږ کولی شو له دې فقر څخه ووځو اما هغه څه چې په بیړني توګه باندې اوس اړین او ضروري دي هغه دا دی چې هم ټولنیز مسؤلیت د هر فرد دی افغانانو جوړیږي او هم په عین حال کې اوسنی حکومت هم دا مسؤلیت لري مونږ په تیر کې واورېدل چې روسیې سره ځینې قراردادونه شوي دي د تیلو د ګاز په برخه کې افغانان ډېر هیله مند وو ډېر امیدوار وو چې دغه تیل او دغه ګاز افغانستان ته وارد شي نو امکانات شته چې په دې ژمي کې مونږ د دې قیمت ټیټ وي یا مثلا مونږ د کمښت سره مخ نشو په تیر یو نیم هفته کېږي چې په کابل او ځینو نورو ولایتو کې برېښنا قطع ده که چېرته مونږ یو برېښنا کوټ لرلی یو یو بند هم جوړ کړی و په تېرو شلو کالو کې په دې توانېدلی وای چې له هغې څخه حداقل مونږ 15000 میګاواټه برق تولید کړو نو نن به کابل او ځینو نورو ولایتونو له تیارې سره نه و مخ په داس حال کې چې زمونږ اوبه نور هېوادونو ته روانې دي او هلته
دا شل کلو ته بنزو زازای سپتاس د شل کلو نو خبر ډیره کوي د شل کلو ته بځکه نزو هغه کوم کسان چې د شل کلو نو کې واکمنان واغ بیا نور دلایل لري خبره دا ده چې افغانان هر کله چې بحث کوو او بخښه زما خبره نه 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 تاسو به دلایل لري هر وخت چې بحث کوو په خواته زو او په خوا ملامت وو نو ځکه په حال کې نه نه یو بل شی ده په حال کې حال نشو سمولای حبیبي صاحب تاسو ته براشم حبیبي صاحب تاسو په نظر په دغه ژمی کې افغانان په کلتوري حساب باید څو کې چې ستونزه حل کړي.
یو ډېر اساسي کار چې دا یو بل لاس نیول دی په اضطراری حالت کې کولای شي چې مثلا خپل خپلوانو له لحاظه یا قومي جوړښتو له لحاظه او یا هم خپلوي یا خوني اغچلري هغه طریق نه هم کولای شي چې یو د بل لاس نیوای وکړو او د اقل د ځینې د پاره تابعیا ونیسو او د دې څو ګټې دي. که چیرې تاریخي اړخ یې وګورو اوس اسرائیل په دومره پاور لري یا دومره قدرت لري دغه کارونه شروع کړه چې یو دارا نادار سره کومک وکړي او د بل لاس ونیو پورته سوله اوس په نړۍ باندې هغه کوي حکومتونه کوي. یعنی موږ هم کولای شو که یو څوک خپل ګاونډي سره کومک نه شي کولای خپل وراره او خپل ورور او خپل اکا سره کولای شي حداقل د شخصي ارتباطات شروع کو او په عین حال کې د کوم قومي جوړښتونه چې دي یا کوم مساجد چې دي یا کوم هغه چې دي په دې باندې باید کار وکړل شي چې د یو بل ته لاس څنګه ورکړل شي او یو بل سره د کار زمینه څنګه پیدا کړي لکه ویچیل کاسب حبیب الله آلته دی ویچیل ملا او طالب الحبیب الله مونږ باید ډیر په فوکس په دې باندې وکړو چې مونږه کسب کار پیدا کو تر څو چې کسب کار پیدا شي د امنیت په شتون کې د فقر په کموالی کې او په ها ټول کې د یو هیواد په وسایه او بډاینه کې ډیر رول لري کسب کار.
مننه حبیب صاحب د یو اوریدون کې را سره د برا واخلو مهرباني وکي مایکروفون تاسو خبرونه ده تاسو په لاند کې را سره است.
السلام علیکم محترم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملواله من خیربه پښتونخوا لري پرنه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې لی تاسو ته مهرمنو ته اوریدون ته وړاندې کوم.
مهرباني
زه به یو لن نظر ورکم محترم شیبر صاحب دا د موږ هواڅ د جای ته راورې شي دو او یو خدا د شي موږ په تکې په بهرنوې باندې کوپ کومکونو زدا وایم چې د غزرند په ترچو په موږ د پردو په باندې چلو یو خبره ده دا او بل د موږ ګران هوا سره چې دغه ځای تر رسولې دا د شي په جایوي کړي دی هغه څوک دی چې هغه په بهرنوې هوادونو کې د افغانانو په وینو باندې بلډینګونه او کورونه جوړ کړي دی یو خبره ده دا او بل هر هغه څوک مجرمان دي چې په 2020 کال کې د اگست کې میاشتې په 15 منې ته باندې ګران هیواد نه وچته د لاو بښنه د کلاو ډالرې لزانه سره یو دا هغه مجرمان دي ما فکروم نظر باندې.
مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. زازه تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه لکه د اربکی یو موضوع ته چې فرضاً د ونو حفاظت کوي په مجموع کې کلتوري مسائل فکر کوم بیا هم زما په نظر کلتوري مسائل په مجموع کې په هیوادونو کې ډیر مهم دي. مثلا په افغانستان کې لکه مخکې چې مې د ماشومانو خبره وکړه په دې برخه کې به بیا د حبیبي صاحب نظر هم واخلم. په یو فقیر ټولنه کې یو ورځ تقریبا څو کال مخکې لغمانه یو اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو ویل چې زه خواریم فقیریم خواړه نه لرو او زه څلر وشت ماشومان لرم. مثلا کداغه موضوع ل وی مؤسسی سره څوک شریک کی یو بهرنی مؤسسی سره خامخه به وار لورم د خبره کوي چې څلر وشت ماشومان پیدا کوي نو غم خړل ډیر سخت دي. څنګه زازې سپ تاسو نه سره
شیبر صاحب بدون شک ډیر اصطلاح جالب موضوع ده اما دغه بیا یو بل بحث هم زیږی هغه دا چې په افغانستان کې دغه دی عام په هنه یا دی عام په هوی هغه سطح چې دا غم ټیچر دی یعنی یو خدای د چنال وستوب د په ټولنه کې یعنی اکثریت وګړي چې دینال وستې دي په افغاني ټولنه کې بل دا چې عام په هوی هم دلته نه د شوی په کچه باندې چې ضروره وړینو کوم په هوی په کلیو باندې کې شوی وای وه خلک چې مثلا یا وشي نو زما په نظر باندې دغه کچه به الکترا ټیټه شي د ماشومان ترمنځ واټن او همدارنګ د نور کلتوري مسایل چې هغه بیا موږ تاسو به کنټرولولای شو ماشومان خپل تغذیه وکړو او غوی ته ریسک ورسو. دا اساسي بحث ده. اما هغه بحث چې اوس کې ډیر ضرور ده، غدا ده چې ملګری ملتونه او ځینې نور نړیوال موسسات هم لکه څنګه چې اوس هڅې روانې کړي دي او په مرستې هم روانې کړي دي، په دې لاره کې کوټلي ګامونه واخلي او په دې ژمي کې افغانان یوازې پرې نږدي، ځکه سروې دوی وړاندې کوي چې دومره افغانان تر فقر لاندې کچې لاندې دي او دومره افغانان فقیر دي، دومره مثلا قحطۍ سره مخ دي. دا سروې چې دوی وړاندې کوي دوی مسؤلیت لري په نړیواله کچه باندې چې هغه وګړي چې د فقر سره مخ کېږي هغوی سره باید مرسته وشي او هغوی یا په فقر او هغه څخه وژغوري هغوی باسي. په عین حال کې په اوږد مهال کې پلانونو ته اړتیا شته چې باید پلانونه جوړ شي او پلي شي. پوس کې مثلا افغانان یو بل ته لاس ورکي، دغه د زکات مثلا مخکیاده شوه ډیره مهمه او اړینه ضروري ده، ځکه چې دغه د الله پاک په هر کار کې یو حکمت نغښته ده. که چیرته په اسلامي دنیا کې د ټول اسلامي دنیا موږ تاسو راوخلو چیرته زکات ورکړ شي، نو تاسو فکر او تاسو باور وکړئ چې یو غریب او فقیر به په ټول اسلامي نړۍ کې نه پیدا کیږي. په افغانستان کې هم دا شکل سره موږ غټ او ستر بډای خلک لرو، شتمن خلک لرو چې پیسې لري، سرمایه لري، شرکتونه لري. دا ډېر مهم ده.
تاریخ تراشو په هغه وخت کې چې البته په دې شک نشته چې د اسلام مبارک دین کې زکات باندې پافشاری شوی دی، ټینګار شوی دی او زکات فرض دی او باید د مسلمان په صفت باندې خلک زکات ورکړي، لیکن د ټولنې تغیرات مثلا د فقر تعریف د یوازې د زکات په پیسو باندې مخه نشته نیول کېده. په دقیق ارقام باندې دقیق کلکولیټر حساب ماشين را واخلې د افغانستان بډای بیل کې دی غوي او شرطه سره وباسي او وګوري چې څو تر دې میلیون ډالر دا پیسې کمیشي سي د ماسې د غنن سبب په افغانستان کې مصرفوي. لېبي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
چلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو اوریدالای سنگ.
مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د ازادي رادیو په فیسبوک یو دوه ورځې خپل نظر را سره شریک کړی دی. عبدالاحد غفورزی لیکي د افغانستان د خلکو غم دی، خدای پاک وخوري او له خدای پاک ما سوا هیڅ کم نشي د دوی غم خوړلی. او امین یوسفزی بیا لیکي چې جیب دې ډک وي، هر څه به خدای آسان کړي. نور ورځې هم کولی شي چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړي چې د رادیو له نور ورځې سره دا نظر شریک کو. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي نجیب حبیبی، نجیب الله حبیبی، خبریال او مدنی فعال او د چارو شنونکو هیواد زلزله. زحمت شبریم ستاسو کوربه. د زلزله زپلو مسلې ته هم وړاندې راځو چې له دوی سره د یو شمیر مرستو ژمنې شوې دي، ځینې رسیدلې دي او ځینې نه رسیدلې. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو کې او د خوست په سپیره ولسوالی کې په زرګونو کورونه زلزله ونړول چې تر زرو ډیر کسان پکې وژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. د دوه ډیر بد حالت ته یو شمیر زلزله زپلیو په روانه اونۍ کې لاسادي رډو سره خپل نظر شریک کړ. دوی وویل چې حالت ډیر خراب دی او د ژمي په رارسیدو خو یو وویل چې زلزله دومره کسان په دوه ولسوالیو کې نه دی وژلي لکه څومره چې دا ویرشته چې یخنی به ووښني. حبیبی صاحب، بیرته که د موضوع تراشو چې په ژمي کې ځینو مؤسسو د مرستو ژمنې کړي چې له افغانانو سره به کوي، بل لورته ځینې شکایتونه شته چې دا مرستې منظم نه ویشل کیږي. مثلا په یو کلی کې، په یو ولسوالۍ کې هغه څوک چې شتمن دی هغه برلاس دی، هغه له چارواکو سره بیا ارتباط لري، چارواکي هم بیا په یوه باندې باور کوي او دا مرستې تر نیستمنو نرسی شي. بلې خواته طالبانو بیا ازادي رادیو ته وویل چې د نیستمنو شمیر زیات دی او ځکه شکایتونه زیات دي. حبیب صاحب ستاسو نظر.
بالکل دا دوه خبرې دقیق دي، هم دا چې اوسنی چارواکي یا کسان چې د مرستې ویشي عادلانه نه ویشل کېږي دا خبره هم درسته ده، او دا خبره هم چې د نادارو تعداد زیات ده نو هماغه ده چې شکایتونه را برسره کېږي. منګه خپل شاهد یو چې منګه په جنې ورسواله کې سینې د دې خپل حق یا کوم ماش چې و دا به توضیح کوو. نو په د خپل ماش حاصل باندې به دوی سرونه سره مات کړل، یعنی لاین دای نه مراته او خپل په دې چې چا نو بعد مخکې د چاور سره او په نو بعد منګه راوخل وله کله به چې ولسوالۍ ته لاړو، خصوصا په ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې دغه مشکلات شته، ستونزې شته چې تعداد د دوستانو ډېر وي او ګڼه ګوڼه جوړوي، او بالاخره کله کله داسې شي چې هغه حق حقدار ته نه سپارل کېږي. دا خبره درسته ده، ولې لاره د حل دا ده چې باید دقیق پلان ګذاري وشي او له مخکې نه ورته مثلا بدیل لارې پیدا شي او دغه توضیح هغه مستحقینو ته ورسیږي.
مننه حبیبی صاحب، د یو شمېر اوریدونکو نظر په همدې ارتباط له تاسو سره شریکو او زازای صاحب بیا ستاسو نظر اخلم.
السلام علیکم، محمد امین آشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، مول لري رسونه سره مخامخ یو او اون سره ده، نو د ما پیغام تر د پولیسو چارواکو پورې ورسوم.
دا وتم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ساده د کل څخه پیغام تاسو پریدم. وروره دغه لینمند ولایت ګریش کور سوالی د سعادت په سیمه کې دلته نه دغه مؤسسات ولا راغلي نه بل څوک راغلي، دلته ډیر ستړي خلک ته خوراند ماشان روډین لري. نو زما د لوړپورو چارواک څخه دا هیله ده چې موږ ژغ واوري د منځکې ته مؤسسات وي شی برابر کې.
زه خاصه د انمن د ګریش سره خبرې کوم، دا موږ چې په برابر می خبرې کول او دا موږ سره چې وره مستخبار لاندې وي شل شي او سره کم کار وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوه درېمه ورځ خبر شو یو ورځ سره غلې ده، هغه اوله ورځ دوه ورځ خبر لا ولاتی نو وره ولاته ځان غم نه مخسته دې ته خدای مسینا ستاسو اوس منا دا یم دې نو بوتي لري خواران نه شي لري لته اول دلته موږ یو هم سایه دی بل ورځ دلته ما بوتي واکره خوارې کته نو بالا دې زستړیا دی و دا چې ستړي خلک څه خواران دي. نو هغه دا چې سړي ته رسېږي چې وره شی بیا دا کې یو شی ولري هغه سړي ته رسېږي. نو
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو د سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دغه مرسته اوس کوم برسې ستراتي دا پر اوزیه باندې د وزو ملکان ټاکلې دي، ملکان پر کلی خپل شناخته لري هغه نشته کې نور کار د پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې د دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته ملمانه تر رسیږي، کدا سي سي نو نه ورسیږي.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مجرمینو ریاست موږ سره د نقده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. و می اسه وتره د موږ سره هیڅ وعده نه ده سوی، د مؤسساتو او چارواکو ټول نه داخله کوي چې اولی وعده ما کوي بیا وعده کوي چې کار څه د دیو کوي. موږ دې سخت مجبور او دې سخت په غریب حال کې یو. والسلام.
السلام علیکم، د رقب ټول صالح د تخاب ولایت نه تماس لولای دی. دا پیغام دې چې سره ماجستر راځي ټول بیان خپل نام لیکي او یا خپل ځامن نشي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي، د غریب حق ورته ورکوه چې ولې دا ظلم کېږي، ولې دا ظلم وشي. نو دغه ټول رسالۍ د تخار په ولایت او دغه سم روان ده، دا باید هر یو حق و اقدار ته ورسیږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې حساب ډوډۍ ورکړي، خپل میوخانو کې څه نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسي صاحبه، مجلسه کې نه شاملوي، غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي، ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري.
دا سجل ډوډۍ اوس مې راوړیدونکو څرګندونه وي. ځازې څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې اکثرو مستحقینو ته ورسي؟
څوستونځ دې شیبر صاحب لومړی خدای چې په لومړی کې کومه مرستې راتلې کومکونه راتلل په دې کې شک نشته چې په موسسات هم ورپسې نه ګرځېدل بس خاص پرویګان نه کولې هغه څه چې وکیل به ورته ویل هماغه کار کېدو اما زه پوس کې په یو وخت مخکې وړاندې دی وی پروسې شاید هم چې خپل لومړی دا چاغوي لیست لیستونه اخیستي ول د گذر وکیلانو نو دی خلکو نه ورسته خپل دغه دغه د موسسې یا د نړیوالو خوړو سازمان د خپل هغه څوک چې سروې کوي هغوی راغلل هغه کورونه سروې کړل او د هغې جملې څخه هغه کورونه چې مساحق نه ول وویستل شول ما داسې کورونه لیدلي دي او پېژندل مې چې دوه درې منزله خپل کور به یې لرلو موټر به یې لرلو ژوند زندګي به م جوړوه او کومکونه به یې هم اخیستل دا نوې خبره نه ده دا شته تر څنګ اوس دغه مرستې چې راځي که مونږ غواړو ولسي رضایت ترلاسه کړو دغه مرستې کومکونه دورې شکل غوندې دي یا مثلا یو کار چې تاته ورکړل شي په هغې کې یا درې څلور دفې یا پیسې مثلا ورکوي درې څلور دفې وړه او دغه شان ورکوي په دې اساس باندې مونږ کولی شو هغه څوک چې مثلا په یوه دوره کې مونږ اخیستی ده بلې دورې ته کومه مرسته او کومک چې راځي له هغې دورې څخه حذف شي د هغې په ځای یو بل مستحق را وړاندې شي دغه پروسې چې زه درته هغه کوم عیني شاهد یم هغې کې دغه زمونږ په ګذر کې تقریبا اتلس سوه کورونه دي د دې اتلس سوه کورو ته سهمیه چې د دې هغه رسېدلې وه یو سلو اتیا تر پنځه اتیا کورونه وه یعنی ته فکر وکړه چې لس فیصده خلک توانېدل چې دې لاسرسی ولري که نه نو دغه نوي فیصده خلک حتماً باید شکایت کوي خو د دې وړاندې درې څلور پروسې نورې تېرې شوې وې چې هغې پروسه کې باید یو کور اخیستی وای په دې بله پروسه کې بل کور په همدې مسلسل توګه باندې هغه ټول مستحق خلک چې مثلا ناراضه دي یا مثلا مستحق دي دي چې کومک واخلي مونږ ورته کولی شو کومک ورته ورسوو بل نظارت او څار ده نظارت او څار باید نړیوال موسسات هم زیات کړي او په خپله حکومت هم مسؤول او مکلف ده چې هغه چاته مرسته او کومک ورسي چې هغوی مستحق دي نه هغه چاته چې مستحق نه دي او یا خپل ولی پلی مثلا یو چا سره یا دوستی لري یا وکیل گذر سره یا مثلا د دې پورته چارواکو سره دغه مسایل که کنټرول شي نو مونږ کولی شو ولسي رضایت ترلاسه کړو او حداقل ګوره په مرستو بشري مرستو باندې مونږ فقر نشو کنټرولولی مګر حداقل د دې یو بحران مخه په نیولی شو چې د خوړو بحران ته مثلا د خوړو د نشتون همدارنګه د سون د توکو نشتون د دې تر څنګ د دې ژمی خپله په افغانستان کې په اصطلاح د غریب دپاره یو غضب ګرځېدلی ځکه چې نه ورته خوراک وي نه ورته کار وي نه ورته مثلا د تودېدو دپاره څه وي نو دا په خپله یو په شکل د اشکالو باندې یو غضب د فقیر او غریب ته ګرځېدلی
نقطو
کار وکړو د څو نقطو باندې کار وکړو نو مونږ کولی شو یو څه دغه رضایت او دغه د
زاده صاحب مننه تاسو فکر کوم مهمه موضوع یاد کړل چې دورانی شي یعنی کله ناکله ځینې دغه یو خبره کوي چې خلک باید یو احساس پیدا کړي احساس ته یو شی دی چې هغه نه تلل کیږي پر مخلل نړۍ قانون محاصره کړی ده یعنی که چېرته څوک وایي چې یو جرمنی به تر یو افغان ډیر وطن پرست وي ممکن نه وي لیکن قانون دې نه پریږدي چې سرغړونه وکړي او دې مجبور ده چې قانون ته سر ټیټ کړي دغه دوراني حساب په حقیقت کې قانوني شکل خپلوي چې هر چاته پیسې ورسیږي او یا غم راسته چې هغه ورسی لوي خبرتیا ورسته د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ویان څرګندونې لرو هغه در سره شریک کړو
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو د طالبانو د سری میاشتې د اداري ویان عرفان الله شرفزوی شیبه مخکې ازادي رادیو ته د مرستو په ارتباط څرګندونې کړې دي یو برخه سره اور
افغانستان میاشت په ټول هیواد کې د راتلونکي ژمي لپاره 80000 هغه کورنۍ ته مرستې ویشي چې د ژمي لامل به دوی په واورو کې بند وي لارې به تړلې وي ځینې هغه کورنۍ هم په دې کې شامل دي چې هغه به د یخنۍ لامل یوازې ونه شي کړل خپل کورنو د باندې راوځي
د دې ژمنې ترڅنګ د شاغل شرفزوی نور څرګندونه
د افغانی سره مشته ټول مرستې په ډیر شفافیت وشل کیږي، ځکه افغانی سره مش هیڅ کله هم مرستې د داسې کوم چا په لاس نه وي شي چې پای کې افغانی سره مش خپل دخیله نه وي، نه د سیمې له کوم باروسوخه چا څخه یا له ملک او یا له ملا هیڅ چا څخه هم لیست نه راخلي، بلکې د افغانی سره مش خپل کارکوونکي او رضاکاران سیمې ته ځي، په سیمه کې سروې کوي، د سروې په بنسټ باندې بیا په خپل لاس توضیح کوي.
حبیبی صاحب تاسو ته کراشم، د سری میاشتې د طالبانو ویاند ژمنه کوي چې لاتیا زره کسانو سره به مرستې وکړي او د ادا کوي چې مرستې به یې شفافې وي. څرنګه کېدای شي چې سری میاشت په پښو ودرې شي؟ دا هم یو سوال دی. مثلا په ځینو وختونو کې پخوا د سری میاشتې په ارتباط چې ما څه لوستي دي، یو وخت سری میاشتې فرضاً ټکټونه خرڅول د لاټرۍ په نوم باندې، دا ټکټونه خو اوس د شری وصول لمخیا غ بیا کچرته د سود مسلې ته خبره واړه او بیا ټیکټ باید خرص نشي، لیکن یو لار ادا و چې ټیکټ خرص کی د دې لاري پیسې راټول کی او په نړۍ کې ډیر مرستندوی ماسي دا کار کوي، یعنی پیسې یوازې اصلي پیسې نه وي، د یو غټي وټي ولاره جوړوي چې په همغه پیسو باندې بیا به وصول سره کومک وکي. تاسو څه نظر لري حبیبي سه؟
د زما نظر دا ده چې دا یو نیک اقدام ده، او که چیرې تاسو پخوا د سری میاشتې هغه ماهیت او اهمیت اورېدلی اوسېږي او کې ډېر هغه درلوده، ډېر یو اهمیت درلوده. اوس په د وروستیو کالو کې د سری میاشتې اهمیت ډېر ټیټ شوی و. زما هیله دا ده، یو بدیله لار دا ده چې سری میاشته یا سری میاشتې ورته یو ارګان رامنځته شي، ترڅو یو داسې ډیټابیس، ځکه نن سبا ټوله دنیا د هغه د ډیجیټل دنیا ده، باید یو ډیټابیس رامنځته شي. په هر نایا کې دوی کارمندان لري، په هر نایا کې دوی رضاکاران لري، په هر ولایت کې دوی ریاستونه لري یا امیریتونه لري. دوی څه کوي؟ دوی د یو کار وکړي چې دغه آرمن کسان دی ډیټابیس کې، او دوی د حتی بایومیټریک کې تر دې حده بایومیټریک دي کې چې واقعا دا کس په دغه مشخصات باندې او دغه نتیجه د فامیل ده، یا منظم ډیټابیس ولري چې د فلانه د فلانی زوی فلانی ګذر کې فلانی منطقه کې دغه نتیجه د فامیل ده، او په دغه کچه د فقر کې قرار لري. ممکن تغییر وکړي، دا په وخت وخت باید کال په کال دا باید اپډیټ وشي، او یو با اعتباره اداره چې همدا سره میاشتې مونږ کولی شو ونمو، یو با اعتباره اداره دا کار کولی شي چې دا ډیټابیس تهیه کړي، او که چیرې کومکونه راځي د همدغه تاریخ نه بېرته وویشي چې اوس کوم دغه سرویګانې روانې دي. لکه همدا اوس له هلمند ګرشت نه یو ورور زنګ وړی و، یا محسد سره و له بل زرمت نه، او هم د ملکانو په اړه شکایت درلوده، او هم په دې اړه چې ځینې منطقو کې بېخي ته د دې ویش لاله نه ده تللې. په خو خدا څنګه وته مامي وا جنوب ولایتونه به شي هغه و محرومه و، ولی نور ولایتو کې به کومکونه چې د لوټ خو دې امنیت څنګه نشته، باید ټول ولایتو ته برابر انداسي ورسیږي، او همدغه ادارې کولای شي چې په مساوي ډول ټول منطقو یا ټول ولایتو ته سم شکل ورسیږي.
مننه حبیبی صاحب. زازه صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه کېدای شي چې سره میاشت نورا په پښو ودرېږي؟
د سیبر څه فکر کوم، سره میاشت او ځینې نور ارګانونه چې دولت پورې اړه لري یا په حکومت پورې اړه لري، هغه هم کلفیت لري او مسولیت لري چې وګړو اګه وګړي چې مثلا د فقر لاندې ژوند کوي، فقیر دي او غریب دي، او لاسنیوي ته اړتیا لري، د غوې لاسنیوي لپاره باید لاس وکړي، تر هغه امکانات چې دوی سره په واک کې دي هغه باید کار واچوي. سره میاشت له یو له ارګانونو څخه د چټو ویلو برخې کې کار کړی او کار کوي. نو زما په نظر باندې هغه څه چې اوس دوی په واک کې لري هغه یوازې وړو د غشان د توزیم
او ځازه سبب بخشي. سوال دا نو چې دوی څه لري څه نه لري، څنګه کې د سیټ سرمیاش تقویشی سوال داده.
هم دې مسلې ته زه راتلم شیبر صاحب، دولت یا حکومت کولی شي چې مثلا دوی ته یو ځانګړی بودیجه په نظر کې ونیسي، یو ځانګړی هغه ادارې چې مثلا په دې برخه کې کار کوي، زما دف دو په مجموع کې چې دغه برخه کې کار کوي د سې میاشتې په شمول، هغې ته باید یو بودیجه په نظر کې په پام کې ونیول شي په اضطراري شکل باندې. چې مثلا مونږ په 2021 کال کې په 2022 کال کې لومړی اخیری درې میاشتې کې مثلا څومره هغه لرو ده اړمنې کورنۍ لرو چې هغې ته مونږ باید رستګي وکړو. د دې لپاره باید یو دقیقه سروې لومړی ترسره شي. دقیقه سروې په اساس باندې مونږ داس
دا خو به نظم را منځته کې او مخکې حبیبي صاحب هم ډیټابیس ته اشاره وکړه، لیکن په نړۍ کې مرستندوی مؤسسې یو عایداتي سرچینه ځانته پیدا کوي. زما مطلب دا دی سرمیاشت هغه د ټیکټو د لاټري ټیکټو چې یو وخت په پلورو او لږ لارې به پیسې پیدا کولې هغه نشته. سرمیاشت څنګه کولای شي یو عایداتي منبع پیدا کړي؟
سره میاشت فکر کوم په ټوله دنیا کې باغ لري، څنګه لري، افغانستان کې هم څنګه لري او بهرني ډونران هم لري، یعنی په بهرنیان هم د سره میاشت سره کومه کوي. بیلابیل موسسات په دنیا کې خیریه موسسات چې لامدې
ماننه زازای صاحب ماننه. البته بیا هم زما سوال هم دا نه وو، زما سوال دا نه وو چې دوی سره کومک کوي، دوی په خپل د بیماسي په شکل باندې باید عاید ترلاسه کړي، په هغه عاید باندې به خلکو سره کومک وکړي.
باید د پرلار چارې دوی په خپل وسنجوي او د دې لپاره باید دوی کار وکړي څنګه کولای شي د ټیکټونو موضوع د دقیق معلومات نه لرم چې سود راځي کنه راځي، اما که سود نه راځي هم دا تر ټولو ښه لار د دې تر څنګ نورې بدیلې لارې هم دوی کولای شي. هغه څوک چې په راس کې قرار لري هغه باید لار چارې ورته وسنجوي دقیقا.
مننه زازای صاحب. د زلزله ځپلو موضوع ته مخکې اشاره وکړه، تمه ده چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالی کې روانونه په سلګونو کورونه زلزله ځپلو ته تکمیل کړي. د یونیسیار د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې د پکتیکا د ګیان ولسوالی زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویلي دي چې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي، له یخنی به مړه شي. البته دغه کوم کورونه چې دوی تر اوسه پورې جنو ماسو جوړ کړی دي، کوم راپور چې موږ لرو دا کورونه ډیر ښه جوړ شوی دي، د سولر سیستم ورته لري. د راپور له مخې چې کوم ازادي راډیو ترلاسه کړی دی او د یونیسیار او د ملګرو ملتونو په وینا یې ترلاسه کړی دی او پاخه کورونه دي، خدای دې وکړي چې دغه رقم هڅې پسې زیات شي او په خپل افغانان هم چارواکي یو لاره چاره وسنجي تر کله به نور خلک افغانانو سره مرسته کوي چې ولاره چاره وسنجوي چې له دغه رقم له مصیبت زپلو سره مرسته وشي او د دوی کورونه او د ستونزې ورته هوارې شي. د خبرونو ورستیو ته رسیدلی یو ک یوازې د ژمی په ترس کې د مرستو مسلې ته راشو، حبیبي صاحب په لنډو باندې څه فکر کوي چې په دې ژمی کې به لکه څنګه چې نړیوال څه اټکلونه کوي چې ډېر افغانان به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، څه اټکل کوي چې ستونزې به ډېرې وي او کنه؟ خدای پاک مهربانه دی.
بالکل ستونزې ډېرې دي، ولې که چیرې موسمي اداره تدابیر ونیسي نو ممکنه ده مرستې ورسیږي، ځکه هره اونۍ مرستې راځي او کوشش دې وشي چې حداقل دغه مرستې په خپل ځای مصرف شي تر څو د المنو لاس ونیول شي او په ژمي کې له یخنۍ بچ شي، او کوشش دې وکړل شي چې حداقل دغه ژمي کې دغه مرستې په خپل ځای ورسیږي.
مننه حبیبي صاحب. زازای صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په ژمي کې څه وشي؟
زه فکر کوم اوس نو د مرستې چې روانې دا باید په صحیح شکل باندې اړمنو ته ورسیږي، یو میکانیزم باید یو داسې شفاف میکانیزم رامنځته شي چې اړمنو ته ورسیږي او پکې نور هغه څوک چې خپلوي او د مسایل پکې پالي دي د دې څخه مخنیوي وشي. او په عین زمان کې زه فکر کوم یو اخیره نقطه وایم، تر څو چې موږ خپل منابع ته لاسرسی پیدا نه کړو او دنیا موږ پرې نه چې هغه څخه استفاده وکړو او موږ دا ظرفیت او هغه پیدا نه کړو چې دې څخه استفاده وکړو، هغه پورې به افغانستان هم داسې غریب او فقیر پاتې وي او تر وروسته به نورو ته به لاس غځېدلی.
مننه هیواد زازی او مننه نجیب الله حبیبي چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
او وطن مو
جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفې دي داد کوم زار لم لالا س چ ظلمونو کې مشفې دي او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفې دي داد کوم زار لم لالا س ظلمونو کې مشفې دي ظلمونو کې مشفې دي او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مشفې دي داد کوم زار لم لالا س چې ظلمونو کې مشفې دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.